ترکیه په اکثره زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی. روزها پس از زلزله مرگبار ترکیه و سوریه، شمار نیز به طور معجزه آسایی از آوار خاک نجات داده شدند. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له هغو کسانو سره د حساب کتاب ژمنه وکړه چې په تیره وژونکې زلزله کې د څه د پاسه 140,000 کسانو د مړینې مسؤول دي. سلامونه او ښې چارې. د 2023 کال د فبروري په شپږمه نیټه یوې پیاوړې زلزلې د ترکیې او سوری یو شمیر سیمې سخت وځپلې چې دا په 20مې پیړۍ کې 15مه مرګونې زلزله شمیرل کیږي. د امریکا غک د یو موضوع او څو زاویې په خبرونه کې زه بریښنا عمر خیل تاسو ته راغلاست وایم. د نن ورځې خبرونه ترکی او سوریه کې د زلزلې لامل د رامنځته شویو ځاني او مالی زیانونو باندې متمرکز ده. دا زلزله چې شدت یې د رشتر په کچه 0.1 درجې و په سیمه کې یو تر ټولو وحشتناکه طبي پیښه بلل شوې ده. په داسې حال کې چې میلیونونه خلک په ترکیه او سوریه کې د دوو مرګونو زلزلو له امله د زرګونو انسانانو د مړینې له کبله ویرجن دي، د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او د بیا رغونې هلې ځلې بیا پیل شوې دي. د ترکیه د سوداګرۍ او صنایعو کانفدراسیون له زلزلې وروسته په خپل لومړني راپور کې د بیا رغونې لګښت څه باندې 80 میلیارد ډالر اټکل کړی. په دې زلزلہ کې څه باندې 40,000 خلک مړ شوي او 900,000 خلک بیرنو یې مرستو ته اړتیا لري. په ترکیه او سوریه کې د فبروري د شپږمې د ویجاړون کې زلزلې وروسته د فبروري په شلمه نیټه د دې هیوادونو سرحدي سیمې زلزلې یو ځل بیا وځپلې چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 3 تنه پکې مړ شوي او څه باندې 200 نور ژوبل شوي دي. د ترکیه په زلزله کې ګڼ شمیر افغانانو ته هم ځاني او مالی زیان رسیدلی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې له زلزلې د زیانمنو شویو افغانانو د لاسنیوي لپاره د معلوماتو آنلاین ډیټابیس جوړ کړی دی. په انقره کې افغان کونسل پسرلی حکیمی ویلي مرستو ته اړ کسان په دغه ډیټابیس کې نوم لیکنه کولی شي او سربیره پر دې دوی د سفارت له شمیرو سره هم اړیکه نیولی شي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې دوی تر دې دمه په زلزله کې د 119 افغانانو مړینه ثبت کړې ده. ترکیه له دوه ولایتونو پرته په نورو ټولو زلزله ځپلو ولایتونو کې له نړیدلو ودانیو د احتمالي ژوندي پاتې شویو کسانو پسې د لټون عملیات پای ته ورسول. د چارواکو په وینا په ترکیه کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 140,000 تنو ته او په سوریه کې شاوخوا 6,000 ته ورسید. او دا ښایي وروستۍ شمیرې نوي ځکه په سوریه کې د مړو ارقام ژر نه ورکول کیږي. په ترکیه او سوریه کې اوس ګڼ شمیر خلک د خپلو هغو عزیزانو لپاره دعا او ویر کوي چې لای مړی ژوندي نه دي موندل شوي.
دغه کوچنی ماشومه له زلزلې 150 ساعت وروسته ژوندۍ وژغورل شوه. او د کودی په نوم دغه لسکلن انجلۍ په انتاکیا کې له زلزلې 140 ساعت یا څه د پاسه 6 ورځې د خاورو او خزلو لاندې تیرې کړې. نوموړي د یک شنبه په سهار د ژغورنو ټیمونو لخوا د ویجاړو ودانیو لاندې ژوندۍ ژغورل شوي. خو له ټولو سره بیا بخت داسې یاري نه کوي. د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو د ترکیه او سوریه زلزله ځپلو مرستې ته را دنګلې دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس هم ترکیه ته تللی دی او له زلزله ځپلو سیمو یې لیدنه کړې.
لسلو څخه زیاتو هیوادونو خپل د لومړی مرستو ټیمونه را لګلې دي ترڅو هغه پیښه کې مرسته وکړي چې تاسو یې زموږ شاته ګورئ او هغه خلک وژغوري چې اوس له شپږ ورځو راهیسې تر خاورو لاندې دي.
د دغه ناورین بل اړخ سوریه ده. دلته 12 کلنې کورنۍ جګړې او لا هم روان کړکېچ د مرستو رسونو او زلزله ځپلو ته لاسرسي ټکنۍ کړې ده. لدی ټولو ناخوالو سره سره نړیوالو ترڅنګ کورنۍ خیریه ټولنې هڅه کوي ترڅو اړمنو ته اړینې مرستې ورسیږي.
اوس مونږ په افرین کې د نړۍ هیره شوې سیمه دا ډېره د بدمرغۍ خبره ده چې دا برخه د نړیوال ټولنې لخوا هیره شوې ده. د بارزانی خیریه بنسټ لومړنۍ نړیوال خیریه ټولنه ده چې د نړۍ دې برخې ته رسیدلې ده. مونږ ډېر خوشاله یو چې لخپلو خلکو سره یو ځای یو. مونږ په لاره کې داسې زلزله ځپلي خلک ولیدل چې په دې سړه هوا کې ترونو لاندې ویده وو.
لزلزله زپل سره لومړنۍ مرستو وروسته د نورو مرستو ارتیا هم لیدل کیږي. دوی نه خوړل لري، نه کور، نه کار، نه روغتون، نه خوانځي او داسې نور.
موږ له دې څخه ډېر ستا ارتیا لرو ځکه چې د دې ناورین بل پړاو خلکو ساتنه ده. او ما نن له یو شمېر کسانو سره ولیدل، د دوی ماشومان ښوونځی نه لري، څوک خواړه نه لري، څوک پیسې نه لري. دوی د ترکیې د خلکو د ترکیې حکومت او نړیوالې ټولنې سخاوت ته په تمه دي. زه دلته راغلی یم تر څو ډاډ ترلاسه کړم چې دا خلک هېر شوي نه دي.
کارپوهان په دې باور دي چې د زلزلې له کبله بند پاتې کسان تر یوې اونۍ هم ژوندي پاتې کېدای شي، چې اوس دا د یوه اونۍ په پوره کېدو ده او د نورو ژوندیو پاتې کېدو تمه ورځ تر بلې په کمېدو ده. احسان لاریو زی، امریکا غږ، واشنگتن.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده داد با آنان تصفیه حساب می کند که مسئول مرگ 41,000 نفر در زلزله مرگبار اخیر بودند. پیش از این مقام های ترکیه انتقاد کرده بودند که در اعمار ساختمان ها در برخی ولایت های زلزله زده نرم های معین ساختمانی در نظر گرفته نشده بود. وزارت عدلیه ترکیه حکم بازداشت بیش از 160 نفر را داده است که گمان می رود مسئول فروریختن ساختمان های غیر معیاری در زلزله روز دوشنبه در آن کشورند.
ترکیه روز یک شنبه تعهد کرده است تا در مورد مسئولین مزنون فروریزی ساختمان ها از اثر زلزله اخیر به دقت تحقیق کند و فرمان توقیف 113 مسئول مزنون شرکت های ساختمانی در ترکیه را صادر نموده است. در ویدیویی که منتشر شده است، اداره پلیس استانبول محمد یاسر چوسکون مسئول یکی از شرکت های ساختمانی را قبل از سفرش به مونتینگرو توقیف کرده است. چوسکون یکی از قراردادی های ساختمان رهایشی رنسان در آنتاکیاس که در اثر زلزله اخیر سرنگون شد، اما گفته است که اینکه چرا ساختمان ها سرنگون شده است آگاهی ندارد و سفر او ربطی به پیامد های زلزله اخیر ندارد. در این حال تلاش ها برای نجات افراد از زیر آوار ساختمان ها ادامه یافته و روز یک شنبه یک دختر 10 ساله با پدرش را پس از 150 ساعت از زیر آوار در شهر هاتای جنوب ترکیه نجات دادند. در ویدیوهایی که از طرف شاروالی استانبول منتشر شده است، این دختر از زیر حفره سطح یک ساختمان تخریب شده نجات یافته است. از جانب دیگر گروه های نجات روز یک شنبه همچنان یک زن 64 ساله را پس از 6 روز زلزله از زیر آوار یک ساختمان نجات داده و به شفاخانه نزدیک برای مراقبت های صحی منتقل کرده است. عملیات نجات و رسانیدن امدادهای بشری به زلزله زدگان در حال ادامه دارد که شمار از کشورهای جهان از ایالات متحده خواستار رفع برخی تحریم ها علیه سوریه شدند تا سهولت رسانیدن عملیات نجات برای زلزله زدگان فراهم گردد. طبق یکی از گزارش ها روند رسانیدن کمک های بشری به سوریه به دلیل تحریم های امریکا با مشکلات روبرو است و طیاره های باربری به راحتی نمی توانند مواد کمک های اولیه را به میدان هوایی این کشور برسانند. از سوی دیگر با ادامه عملیات نجات در برخی مناطق، دو سازمان امداد آلمانی فعالیت های خود را در مناطق زلزله زده بالات تعلیق در آوردند و گفتند که تا زمانی که اداره مراقبت افراد ملکی ترکیه وضعیت را مسئول اعلام نکنند فعالیت های خود را دوباره آغاز نخواهند کرد.
ما اکنون با یک وضعیت کمی بد امنیتی به دلیل این مصیبت طبیعی روبرو هستیم و اکنون 6 روز از زلزله گذشته است. این پروسه بسیار مشکل است و امنیت کمی بدتر می شود، به خصوص این که مواد غذایی ختم شده است، آب آشامیدنی کم مانده است و مردم برای پیدا کردن غذا و آب می گردند. دوم این که امید مردم برای نجات عزیزانشان کم شده است و آنها بیشتر خشمگین هستند.
مقامات ترکیه از نارامی ها در مناطق زلزله زده گزارش ندادند، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اول روز شنبه تعهد کرد که ترکیه غارتگران را سرکوب خواهد کرد. این در حال است که رسانه های دولتی ترکیه روز شنبه گزارش نمودند که مقامات ترکیه 48 نفر را به اتهام غارت یا تلاش برای کلاهبرداری از قربانیان زلزله بازداشت کردند. بر اساس فرمانی که روز شنبه در روزنامه‌های رسمی ترکیه منتشر شد، سارنوالان اکنون اختیار بیشتر دارند و می‌توانند که تحت وضعیت اضطراری افراد متهم به جرایم غارت را 3 روز بیشتر، یعنی برای مدت 7 روز در بازداشت نگه دارند. جیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
حدود 345 هزار آپارتمان در ترکیه تخریب شده و بسیاری مردم هنوز ناپدیدند. اما مقام‌ها در ترکیه و سوریه تا حال نگفتند که چه تعداد از افراد دقیقاً ناپدیدند. سازمان جهانی صحت برآورد می‌کند که حدود 26 میلیون نفر در این دو کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. برنامه جهانی غذا گفته است که مقام‌ها مانع دسترسی این اداره به مناطق شمال غرب سوریه شدند.
اندونزیا به روز شنبه یک تیم کمکی جستجو و نجات را برای کمک به زلزله زدگان ترکیه به آن کشور فرستاد. این تیم جستجو و نجات که شامل 62 نفر پرسنل و 5 تن مواد امدادی که شامل مواد غذایی، کمپل، لباس‌های گرم زمستانی، خیمه‌ها، چراغ‌های سولر و سگ‌های جستجو برای پیدا کردن قربانیان می‌باشد، صبح روز شنبه در یک طیاره نظامی آن کشور رهسپار ترکیه شد. مهاجر افندی، وزیر انکشاف بشری و فرهنگ اندونزیا، در زمینه چنین گفت:
با توجه به این که تا هنوز هم شماری از قربانیان زیر آوار ساختمان‌ها باقی مانده‌اند و عملیات نجات تا هنوز هم ادامه دارد، فرستادن این تیم جستجو و نجات در مناطق شهری مهم است.
در مصر هم رضاکاران به روز جمعه مواد کمکی جمع‌آوری شده را که از سوی باشندگان قاهره برای زلزله زدگان سوریه کمک شده در بکس‌ها جابجا کردند. در مواد جمع‌آوری شده مواد غذایی، کمپل، لباس و شیر کودکان شامل می باشد.
ما جمع‌آوری 2 تن مواد کمکی را پلان کردیم. از چیز فکر می کردیم مواد زیادی جمع‌آوری شده. 2 تن را در یک کانتینر فرستاده می توانیم، ولی حالا 8 کانتینر شده که توسط یک کشتی فرستاده می شود. 12 موتور کلان و 3 طیاره که هر کدام 20 تن را انتقال خواهند داد. تا حال 90 تن مواد جمع‌آوری کرده ایم.
باشندگان ایالت کالیفرنیا هم با بازماندگان قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه کمک می کنند. آنان لباس های گرم زمستانی و مواد ضروری دیگر را جمع آوری کرده و این مسجد در شهر لس آنجلس می آورند.
ما لباس های زمستانی را برای مردم ترکیه جمع آوری می کنیم. طوری که شما می دانید، ترکیه با یک آفت بزرگ مواجه است. ما مسئولیت خود می دانیم که با هر نوع آسیب دیدگان، خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، کمک کنیم. ما باید کمک کنیم. کمی لباس ها را اینجا آورده ایم. ما با کمپل های بیشتر و لباس زمستانی مثل این نیاز داریم.
تیم های جستجو و نجات آمریکایی با سگ های تعلیمی شان نیز برای کمک به آسیب دیدگان زلزله در ترکیه عازم آن کشور می شوند. مومن خان واحدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
در امریکا در بحرانه چار وزیر انتونی بلینکن پا انقره که دو ترکی لولسمشر رجب طیب اردوغان سره در لیدل و پرمحال در ترکی او سوری لپاره در 30 میلیون دلار و اضافی مرست اعلان وکرد. اردوغان ویل چه در هغه حکومت با پاراتلون که میاش که پا هاتای ولایت که در شاخوات 290 کرونو جوڑول و کار پیل کری.
وروسته له هغه چې د امریکا د بندنوی چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل ترکی سیل سره خبرې وکړې، د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالې پراختیا ادارې د ترکیې سره د 50 میلیون دلار مرستې ژمنه کړې.
زه به دا خبره چې دا مهال د ترکانو د اړتیاو په اړه خبرې وشي د امریکا د بندنیو چارو وزیر او خپلو ترکی متحدینو ته پرېږدم، خو د ترکیې د بندنیو چارو وزیر په مشخص ډول خپلې ځینې اړتیاوې د امریکا د بندنیو چارو وزیر ته ویلي دي. موږ به ټولې هغه اړتیاوې چې ترکان یې غوښتنه کړې ده د هغو د ترسره کولو لپاره د امکان تر حده هڅه وکړو.
د امریکا د مندنوی چارو وزارت د وایان په وینا په ساحه کې د ژغورنې ډلې د خلکو د ژغورنې د عملیاتو مهمې مرحلې ته داخل شوي. امریکا لاله وړاندې سیمې ته د ژغورنې 2 روزل شوي ډلې لېږدولې دي.
د امریکا لخوا ترکیې ته په لېږل شویو ډلو کې شاوخوا 200 روزل شوی پرسونل شامل دی. له دوی سره روزل شوي سپي او ځانګړي سامان آلات شته. له دوی سره د ژغورنې د عملیاتو په ترسره کولو کې د امریکا بلاک هاک الوتکې هم مل دي.
غربي په مديتراني بهيره کې لپخوا موجوده د امریکا د لوټکو لون کې کښتۍ ترکیه ته د لیک ډول خبر هم ورکړو. نو موري زیاته کړه چې دغه کار موخه د ترکیه سره د ژغورنې د عملیاتو په برخه کې مرسته کول دي.
موږ د ترکیه چارواکو سره له نږدې په دې کار کوو چې یقیني کړو دوی هغه څه چې ورته اړتیا لري هغه په سرعت او دقت او کمیت ترلاسه کړي. موږ نه غواړو چې هغه څه چې دوی یې نه غواړي هغه دوی ته په ورکولو سره د دوی سیستم مختل کړو.
په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې غوښتي چې د ترکیې له لارې د سوریې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو پر مرستو بار موټرو ته دغه هیواد ته د ورتللو اجازه ورکړي. بلخوا چین او روسیې له ترکیې سوریې ته پر غځېدلو لار ورتلل د سوریې له خپلواکۍ سرغړونه بللې. احمد الله چیوال، واشنگټن.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکو د ګرمو جامو او نورو اړینو توکو په راټولولو سره د ترکیه او د سوریه د زلزله ځپلو سره مرسته کوي. تر دې مخکې د کالیفورنیا ایالت د دفاعي کارکونکو د ساختماني چارو انجینران د ژغورنې متخصصین او روزل شوی سپی ترکیه ته استول شوی و.
له سهار رئیس د لاس انجلس اوسیدونکو نږدې جماعت بشر دوستانه مرستې ګرمې جامې او نور اړین توکي راوړي ترڅو ترکیه او سوریه ته د مرستې لپاره ولیږي.
موږ د ترکیه د خلکو لپاره ژمنې ګرمې جامې راټولو. لکه څنګه چې موږ په هیګو ترکیه واقعا یو لوی ناورین سره مخامخ شوې ده او په داسې سخت حالت کې دا مهمه نه ده چې مسلمان دی او یا هم غیر مسلمان. موږ د مرستې لپاره وردانګو. موږ د هر چا سره مرسته کوو. موږ به د هغوی سره مرسته وکړو. ما یو څه کالي ورلیږلي دي او موږ نورو کمپلو او ژمنیو کالیو ته اړتیا لرو.
د کالیفورنیا د هر برخې اوسیدونکو د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ورودانګل سندرغاړی نورودان سیوی د کالیفورنیا د شمالي برخې اوسیدونکو ده. هغه په ترکیه کې د ماشومانو سره د تعلیم په برخه کې هغوی ته پیسې راټولوي ترڅو د هغوی سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
کیدای شي د دې پر ځای چې موږ ماشومان ښوونځي ته ولیږو او یا دا چې هغوی ته سکالرشپونه ورکړو هغوی ته ښوونځي جوړ کړو. نو موږ باید دا پیسې په نورو ضروري شیانو مصرف کړو.
مراد کارسلوغلو چې د لاریو د شرکت رئیس دی وایي هغه خپل ټول لاری د لاس انجلس او سان فرانسیسکو سیمه ته لیږلي دي ترڅو د سوریې او ترکیه سره د مرستې په خاطر بشر دوستانه مرستې راټولې کړي او هوایي ډګر ته ورسوي. دا مرسته به اړو خلکو ته ورسیږي. په دې بکسونو کې د ښځو او ماشومانو لپاره ګرمې جامې او د حفظ الصحه اړین توکي شامل دي.
یوازنی شی چې موږ یې کولای شو لدې ځای د هغوی سره مرسته وکړو د اوس لپاره د هغوی د ژوندې پاتې کېدلو اسباب دي، لکه ګرمې جامې، کمپلې، خیمه، ځکه چې راتلونکي درې یا شپږ میاشتې به دوی ته خورا ستونزمنې وي او حتی له هغه وروسته بیا رغونه به ښایي یو کال وخت ونیسي او یا هم ښایي له دې هم ډیر وخت ونیسي.
د امریکا د ژغورنې ډلې د خپلو روزل شویو تعلیمي سپیو او له ټنونو بشر دوستانه مرستو سره یو ځای زلزله ځپلو سیمو ته مرستې رسوي. د کالیفورنیا اوسیدونکو د دې ډول ناورین سره په ډیره ښه توګه آشنا دي. د سان اندریاس سیمه د زورورو او خطرناکو ځایونو له ډلې څخه ده چې ډیر ځله له داسې ناورینونو سره مخامخ شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
سازمان ملل متحد به روز دوشنبه گفت که بشار الاسد توافق کرده که کمک های این سازمان در جریان 3 ماه به شمال غرب سوریه منتقل شوند. این مناطق در کنترل مخالفان رژیم سوریه قرار دارند. اما راید السالی رئیس اداره گروه نجات موسوم به کلاسپیدان گفته است که این تصمیم سازمان ملل متحد تکان دهنده است و اینکه به باور او با برخورد ملل متحد در این مورد آنها با شکست روبرو خواهد شد.
در سوریه بشار الاسد از جمهوران کشور توافق نبود تا 2 راه را برای عبور به شهرهای شمال غرب سوریه در کنترل مخالفین این کشور که در سرحد ترکیه موقع دارد باز خواهد کرد تا کمک های خیریه سازمان ملل متحد برای میلیون ها نفر قربانی زلزله اخیر به آن مناطق برسد. از سوی دیگر افراد بجا شده در شهر حریم، منطقه تحت کنترل مخالفین حکومت سوریه در شهر ادلیب در شمال آن کشور، کمپ ها را برای بازماندگان زلزله اخیر باز کردند. مازان الفاهد، مردی 29 ساله سوری و خانواده‌اش در یکی از این کمپ ها جایگزین شدند.
والله یعنی مصاب جلال شوفت این.
شما وضعیت را میبینید که مردم شب و روز کار میکنند. ما به پناهگاه نیاز داریم، اما مطمئن نیستیم و منتظر هستیم که خداوند برای ما کمک برساند. زمستان هم است و زنان و اطفال به جای گرم، امنیت، مواد غذایی و آب نیاز دارند. این کمک ها حداقل چیزی است که می تواند فراهم شود.
صبری السلام، مرد سوری 59 ساله، 5 سال قبل از خانه‌اش از ادلیب متواری شده بود. اکنون بار دیگر بیجا شده است و برای زنده ماندن همسرش و 6 فرزندش به کمک و مواد غذایی و آب نیاز دارد.
نیازهای اولیه افراد بیجا شده مشخص است: خیمه، مواد غذایی و آب. ما کمک مواد غذایی دریافت کردیم و افراد خوشقلب ما را کمک کردند. ما فقط به آب و غذا برای زنده ماندن نیاز داریم و شکر خدا در این خیمه جا به جا شدیم.
این در حالی است که اولین تیاره کمک های عربستان سعودی با میدان هوایی حلب تحت کنترل حکومت سوریه رسید. این تیاره عامل 35 تن مواد غذایی، خیمه و پناهگاه برای آرگان زلزله اخیر سوریه می باشد. عربستان سعودی با راه انداختن کمپاین جمعوری پول خیریه حدود 5 میلیون دلار جمعوری کرده است. این کمپاین را پادشاه عربستان سعودی با پسرش تنظیم کردند. از سوی دیگر در ترکیه صدها نفر در ولایت هاتای مطمئن نیستند که به آن شهر برگردند یا خیر. رضا عطاهان، باشنده این ولایت در جنوب ترکیه، همسر و دخترش را در یکی از بعضها 300 کیلومتر دورتر منتقل نموده و خودش برای محافظت از اموال و خانهش برگشته است.
خدا را شکر خانه من زیاد تخریب نشد. دیوارها درز پیدا کردند. کارگران برای مسدود کردن آن کار میکنند. ما از خانه خود جدا شده ایم برای این که زن و فرزندانم هلاک نشوند. آنها را به جای دیگر میفرستم.
مقامات امنیتی نامهای افراد را برای خروج از شهر ثبت میکنند و آنها را به بسهای مشخص برای انتقال به ولایات مختلف ترکیه میفرستند. این بسها برای کمک افراد با تعیین نمودن 12 ساعت از استانبول به شهر هکری از راه رسیدند.
بسیار وضعیت دشوار است. خدا نکند که کسی به این وضعیت دچار شود. ما باید همه چیز را از صفر شروع کنیم بدون داشتن لوازم خانه و احساسات. ما دیگر اینجا نزدیکان خود را نداریم. آنها در مناطق مختلف مستقر شدند.
این افراد آواره با حدود 158 هزار نفر از مناطق جنوبی ترکیه تخلیه شدند و شمار دیگر به خاطر حراس از برگشت پس‌لرزه ها برای خروج از شهر در جاده های مزدحم و تراکم ترافیک گیر ماندند. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو په وینا زلزلې په سوریه کې 8.8 میلیون وګړي اغیزمن کړی دي. یو سوریایی کورنۍ چې په سوریه کې د جګړې لامل ترکیه ته کډه شوې و، په ترکیه کې د فبروري د شپږمې نیټې د زلزلې له کبله د دوهم ځل لپاره بې کوره شوې ده.
محمد بیکو او د هغه کورنۍ د ترکیه له هاتای ښار څخه د تیښتې پرته بله لاره نه درلوده. هاتای یو له هغو سیمو څخه دی چې د فبروري په شپږمه نیټه د زلزلې له کبله سخت ځپل شوی دی. په دې زلزله کې په ترکیه او سوریه کې په زرګونه کسان ووژل شول. بیکو او کورنۍ په اصل کې د سوریه د شمال لویدیز ولایت ادلیب اوسیدونکي دي. هغوی په 2013 کال کې په هیواد کې د کورنۍ جګړې نه له تیښتې وروسته په هاتای کې زلزلې د دې سیمې د نورو اوسیدونکو په څیر سخت اغیزمن کړی دی.
ټول کور مو له منځه ولاړ. زما پلار او زما خاله د ویجاړو ودانیو لاندې شول. مونږ د دوی د موندنې لپاره درې ساعته په خرابه او کې پس وګرځیدو. ترور مې خپل ژوند له لاسه ورکړل. خدای دې روح خات کړي. خو پلار مې ژوندی پاتې شو. د خدای شکر دی، هغه ښه دی.
روسه له درې ورځو بیکو پریکړه وکړه چې خپله کورنۍ د مرسین ښار ته ولېږدوي، کوم چې د زلزلې له کبله ورته زیان نه دی رسیدلی.
مون ښار پریښوده ځکه اوس هم د زلزلې ټکانونه محسوسېږي. بیا هم سره له دې ټولو مونږ هلته درې ورځې تر خیمې لاندې تېرې کړې. هوا ډېره سړه وه او زما ماشومانو نور طاقت نه درلود. هغوی به د زلزلې له نورو ټکانونو څخه هم وېرېدل.
په داسې حال کې چې دوی د مرسین په ښار کې د خوندیتوب احساس کوي، خو کورنۍ په سړک ژوند کوي ځکه چې هغوی چیرته د پاتې کېدو ځای نه لري. په داسې حال کې چې په ترکیه او سوریه کې خلک له ویجاړو ودانیو لاندې د خپلو عزیزانو پسې لا هم سرګردانه دي او د هغوی په ویر کې دي، خو بیګو وایي چې د هغوی راتلونکي هم یو ځل بیا نامعلوم دی. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
د ترکیه په زلزله کې د وژل شویو سوریایي وګړو جسدونه خاورو ته د سپارلو لپاره سوریې ته وړل شوې دي. په میلیونونو سوریایان په خپل هیواد کې د کورنۍ جګړې لامل ترکیه ته کډه شوې وو.
د ترکیه سره د سوریې د یاغیانو در کنټرول لاندې باب الهوا سرحدي سیمه کې په زلزله کې د وژل شو کسانو جسدونه خپل کورونو ته وړل شوې دي. دغه وژل شو د خپلوانو لپاره د درد ډک انتظار دی. د خالد هلال اسد رستم رور محمد د ترکیه په یو روغتون کې د خپل لور لیدو ته ورغلی و چې په زلزله کې مړ شو.
اخر سار زلزال
د زلزلې نه یو څو ساعته مخکې محمد مونږ ته ویل چې د لور سیاتي خدای خو باید علاج بشپړ شي. هغه د پنځمې پوره ویل چې هغه به سوریه ته د خپل کورنۍ د لیدلو لپاره راشي او بیا به بیرته ترکیه ته ستون شي تر څو خپل لور سره اوسي. د زنګوالو نه څو ساعته وروسته مو واوریدل چې د خطرناک زلزلې هغه وواژه.
په ملیونو سوریایانو د کورنۍ جګړې نه په ترکیه کې پناه اخیستي. د سوریې سره په پوله د ترکیه سرحدي خاورونه چې سوریایي کډوال پکې میشتي د زلزلې له امله سخت ځپل شوې دي. سوریایي چارواکي د یاغیانو د کنټرول لاندې عدلي ولایت کې د زلزلې نه وروسته مرستې رسوي او د ترکیه نه د قربانیانو د جسدونو په بیرته راوړلو کې هم مرسته کوي.
بلغت حصيله الضحايا التي وصلتنا
د زلزلې لمړی ورځ ترنن پورې د باب الهوا د سرحد لارې لراول شوی قربانيان شمیر 1500 تنو تر رسیدلې دي چې خپل کورنۍ ته سپارل شوی
دي. المناطق المحرره
خالد هلال اوس تخپل رور محمد جسد خپل پلرنی خار بنشته د خخول لپاره وړي. په دې هدیره کې ډېر غنډه ده خدای خلک دی او بل سره مرسته کوي.
نحن هون شباب بنش كانوا عاملين
د بنش خار دو سیدونکو په توګه مونږ د خار د ځوانانو لخوا د مړو په تدفین کې د مرستې لپاره نو وخت کړی. مونږ کم تر کمه د مرستې خو کولای شو او دا یوازنی لار ده چې مونږ یو څه وکولای شو. دا ډېر دردون کې ده ځکه چې مونږ ولیدل چې د ټول کورنۍ یو ځای تدفین کیږي. زما مطلب دا ده چې مور پلار او ماشومان یو ځای په ډلېزو قبرونو کې ښخیږي.
د ډېر نورو قربانیانو ترڅنګ خالد هلال خپل رور په یو ډلېز قبر کې خاورو ته سپاري.
یعنی کان معیل لعائلته
حقیقت دا دی چې زما ورور د خپل کورنۍ او ماشومانو لپاره یو وازنای نفقه ګټون کوي. وکچېر دلته په سوریه کې روغتونونه او درمل خو نه هغه به ولې ترکیه ته د خپل لور د درمل لپاره تلو.
په داسې حال کې چې مړی په ډلېزو قبرونو کې خخیږي د کورنۍ غړو ته د قبر د کتبو د ورکولو هڅه کیږي تر څو د خپل مړو شو عزیزانو یاد پرې تازه وساتي. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
بیا هم د تل پشان ستاسو د ملتیانه مننه. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. خو تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه او بیلابیلې موضوعګانې د امریکا غږ په انستګرام، فیسبوک او ټویټر پانو کې وګورئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوږمکۍ په 4.9 چینل باندې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
مهم و خبرون وسط تکی آوری
ده هیچ چا پپوت استرگو اطاعت ونم
ده طالبانو ده حکومت ده دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب زوانو افسرانو تویلی پپوت استرگو ده هیچ چا اطاعت ونکی د طالبانو د حکومت امنیتی او دفاعي چارواکو په دې ورستیو کې خپل حکومت ته په اشاره د قدرت په انحصار او د نظام په ننګولو نیوکه کړې دي. د امریکا د جمهور رئیس میرمن جل بایدن افریقا ته د خپل سفر په مهال د دیموکراسي او د میرمنو د ځواکمنتیا غوښتنه کړې او په نیمه بیا کې د تم کېدلو وروسته د جمعې په ورځ نایروبي ته ورسېده. او د طالبانو په حاکمیت کې په کابل کې یوازنۍ فعاله سینما د آریانا سینما ده. طالبان وی سینماګانې نه ړنګي بلکې د خپلو اصولو مطابق فلمونه پکې خپروي. هنرمندان وی هنري فعالیتونه پیلولو ته چمتو دي.
سلامونه ستړي مشه. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د نن شنبه ورځې خبرونه ګورئ. نن د فبروري 15مه نیټه ده او تاسو به د نړۍ او افغانستان اړوند مهم خبرونه او راپورونه وګورئ او واورئ. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د پوزي اکاډمۍ د محصلینو په فراغت غونډه کې ویلي دي چې په پټو سترګو د هیڅ اطاعت نه کی. ملا یعقوب په دې وینا کې د چانوم نه اخسته که څه هم طالبان دار دی چې د مشرتابه ترمنځ اختلافات پیدا شوي، خو تر دې مخکې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او ګڼ شمېر نور طالب چارواکو ظاهرا خپل حکومت ته په اشاره د قدرت په انحصار او د نظام په ننګولو
د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په تازه څرګندونو کې طالبان ته په خطاب کې ټینګار کړی چې باید حق او باطل وپیژني او په پټ سترګو د هیچ چا اطاعت ونه کړي.
زما اطاعت باید په پټو سترګو ونیسي، باید وکتل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې یو طالب چارواکی ظاهرا په خپل حکومت او مشرانو نیوکه کوي.
طالبانو په منځ کې ژور اختلافات وجود لري، البته د دیدګاه په نظر باندې ایدولوژیک اختلافات نه دي، دا سیاسي اختلافات دي چې دوی د با یو ډله چې هغه په کابل کې دي واقعا غواړي چې د دنیا سره تعامل وکړي، یعنی غواړي چې مکتبونه د جنکو پر مخ خلاص شي، د ښځو ته وانډه ورکړ شي، د کار زمینه ورته مساعد شي او یو باکفایت اداره جوړ شي چې پر هغه کې پر مبنا د تخصص او پر مبنا د استعداد وشي، نه داسې شکل ملا شي.
ملا محمد یعقوب د ځوانو افسران د فراغت په مراسمو کې ټینګار کړی چې د افغانستان فضایي حریم اشغال شوی او دوی ورته ګوري خو د څه کول وس نه لري. د طالبان دفاع سرپرست وزیر خانه کړنه چې د افغانستان فضایي حریم د چا لخوا اشغال شوی، خو تر دې مخکې د افغانستان په فضا کې بي پلوټ الوتکې لیدل شوې دي.
واضح ده چې طالبان د افغانستان په هوایي حریم باندې حاکمیت نه لري. نو دا په دې معنی ده چې هر هغه هیواد چې هغه د افغانستان د طرف نه امنیتي تشویشونه ولري او هغه د ډرون په ټکنالوژي باندې سنبال وي، نو وخت نا وخت کې دلی شي چې د دیو څارګري ډرون او داسې نور رقمونه د ډرون د افغانستان په حریم باندې افغانستان حریم ته راننوځي.
که څه هم طالبانو په خپل منځ کې د اختلافاتو د راپیدا کېدو مسله رد کړې ده، خو تر دې مخکې د طالبان د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ظاهرا خپل حکومت ته په اشاره د قدرت په انحصار او د نظام په ننګولو انتقاد کړی و. له دې ټولو اختلافاتو سره سره په کندهار کې د رهبری دفتر تر اوسه هیڅ کوم غبرګون نه دی ښودلی. وحید فیضی، امریکا غږ.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ایرل انټونی وین د امریکا غک سره په یو مرکه کې ویلي چې امریکا به پرته د دې چې افغانستان ته د مرستو پر سوالو کې د طالبانو سره کار وکړي او کنه خای پر اتلونکو کې بدیلی لارې چارې ولټي. سفیر ایرل وین زمونږ همکار احمد الله چوال سره په دې مرکه کې لمړی په تیرو 13 میاشتو کې د طالبانو او امریکا په اړیکو غږیدل دي.
زه فکر کوم د دوی ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالاتونه د هغو موضوعاتو په اړه چې د امریکا لپاره مهم دي پکې د طالبانو د ښکېلولو هڅه کوي. په دې کې په افغانستان کې د امریکایي اتباعو قونسلي موضوعات او د هغو افغانانو چې د امریکا سره تړاو لري او افغانستان پرې ښودل غواړي په اړه موضوعات دي. بله موضوع پکې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو په اړه د بشر د حقونو په اړه د طالبانو تګلارې دي. امریکایان غواړي چې دغه موضوعاتو تړاو د طالبانو سره دوامدار اړیکې وساتي. دا هم باید ووایو چې ترګری بل موضوع ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د طالبانو وخت له رسیدو مخکې او د طالبانو د واک پر مهال یې پاړه د دواړو خواو ترمنځ په خبرو اترو کې پرې بحثونه کیږي. په دې کې د افغانستان مرکزی بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو ورکول هم شامل دي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې اترې عملی بڼه لري او په ځانګړي ډول په هغو موضوعاتو بحثونه کوي چیرته چې همکاري ممکنه ده.
How do you look at دغه حالات ته په کتلو سره تاسو په تیرو 13 میاشتو کې په ټوله کې د طالبانو او امریکا اړي کې بریالي او ناکامي بولئ؟
زبر طالبان او امریکا اړیکې دا سې ډله بندي کړم چې د امریکا او د یو شمېر طالبانو ترمنځ په دې موده کې روښانه خبرې اترې وشوي. خو دوی د ډېرو مهمو موضوعاتو په اړه کومې پایلې ته ونه رسېدل. د ځینو خلکو په اړه چې په افغانستان کې اوسېدل د هغو په تړاو خبرو پایله درلوده. نور موضوعاتو په اړه چې د طالبانو د منځپور چارواکو یې د تصمیم واک درلود هغه هم وې. خو هغه موضوعات چې د طالبانو د لوړ پوړ چارواکي د پرېکړو واک لري د هغو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
ډیر خلک طالبان په دوه ډلو چې وای له نړۍ سره تعامل غواړي او بلې زیاته مفکوروي ده باندې وشي. دوی وای چې امریکا له دغه ډلې چې له نړۍ سره تعامل غواړي کار کولو ته سترګې په لار ده. دا خبره تر کومه بریده سمه ده؟
زماله نظره دغه خبره سمه ده. ځینې داسې طالبان شته چې له نړیوالې ټولنې سره د ښکېلتیا او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو د درلودلو او د هغو د زیاتولو له ارزښت څخه خبر دي. په دوی کې یو شمېر طالبان د امریکا د متحده ایالاتو سره هم اړیکې غواړي او د ښځو او د ښځو د ښوونې او روزنې په اړه له اسلام څخه منځلارې تفسیر لري. دوی د پرېکړو کولو وړتیا نه لري. خو دا مهال د طالبانو زیاتره پرېکړې هماغه دي کوم چې د دوی مذهبي مشر یې کوي. د نوموړي پرېکړې د طالبانو لپاره د تګلارو اصلي سرچینه او محرک دي.
از دټ مانی پیاشمیر کارپوهانو ته د طالبانو په تړه او د امریکا د تګلارې چې صبر وکړي وګوري چې څه کیږي او بیا اقدام وکړي ناکام ښکاری. تاسو په دې اړه څه وایي؟
وات دو یو سې ټو اټ؟
I think that I would have to say right now.
زبید وایم چې دا مهال دغه خبرو په اړه ډیر څه ویل کېدای نه شي. موږ د طالبانو سره د امریکا د ښکېلتیا کومه ګټه نه لیدلې. دا مهال طالبان فکر کوي چې دوی د خپل حکومت چلولو لپاره پراخه سرچینو ته لاسرسی لري. دوی مالیه راغونډوي او د ګمرکونو څخه وایي ترلاسه کوي. دوی فکر نه کوي چې دوی د افغانانو چې دا مهال له سخت ناورین سره مخ دي د مرستې لپاره بل چاته اړتیا لري. دا مهال دوی فکر کوي چې دوی باید پر خپل اصلي مرام تمرکز وکړي. دوی داسې ګریشې نړیواله ټولنه به بل اخر طالبانو ته ورشي او دوی به رسمیت وپیژني.
د الزواهری لوژن وروسته د توریزم د مخنیوي په لار کې د طالبانو او امریکا ترمنځ څومره باور موجود دی؟
نظر فکر نه کوم چې په دې اړه دې د دوالو خاو ترمنځ باور موجود وي. دا شوز هم په افغانستان کې فعال دی او په افغانستان کې بدون کوي. په افغانستان کې د نورو ترګریزو ډلو د موجودیت او د هغوی له خوا له طالبانو د پټو مرستو ترلاسه کولو په اړه هم شکونه موجود دي. په دې اړه چې طالبان څه کوي او د څه کولو هوډ لري اوس هم ډېر شکونه موجود دي. خو په دې اړه داسې اسناد چې طالبان د دوه نړیوالو ترګرو ګروپونو ملاتړ کوي نشته. لږ تر لږه داسې اسناد چې ښکاره وي نشته پرته له چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیمو کې هغه جنگیالي چې پاکستان کې عملیات کوي موجود دي.
موجودو حالاتو ته په کتلو سره تاسو پر اروانو شپږو میاشتو کې د طالبانو او امریکا اړیکې څه ډول ارزیابي کوئ؟
کازه فکر کوم امریکا د افغانستان سره د بشری مرستو په تړاو ځینې ستونزمن انتخابونه په مخ کې لري. د ښځو په تړاو د طالبانو پریکړو چې د ښځو رول او فعالیتونه محدود کړي او په دغه اړه
په پرمختګ کولو کې د طالبانو پاتې راتل به امریکا یو وخت دې ته اړ کړی چې پریکړه وکړي چې آیا افغانستان ته د بشري مرستو د لیږدولو لپاره پرته لدې چې د طالبانو سره کار وکړي نورې لارې چارې غوره کړي او کنه دا کار به اسانه نه وي. د امریکا په کانګرس کې د طالبانو سره د اړیکو په اړه ډېر بحثونه روان دي، نو له دې امله امریکا اړ ده چې په دې اړه چې باید سخت پریکړه وکړي، باید فکر وکړي اوس امریکا د خپلو نورو نړیوالو شریکانو سره چې په دې اړه څه ډول پرمخ ولاړ شي مشورې کوي.
او په یو تازه خبر کې د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم پوله نن د شنبه په ورځ په بشپړ ډول خلاص شو او د دواړو غاړو څخه د سوداګریزو او صحي توکو انتقال هم پیل شو. د طالبانو د حکومت د ګمرکاتو یو چارواکي مسلم خیبر د شنبه په ورځ یعنی نن ویل چې د تورخم پوله د سهار په شپږو بجو خلاص شو. د پاکستان د ګمرک یو چارواکي هم د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې لارې موټرو کې چې وریجې، سمنټ، ساختماني مواد، درمل او نور خوراکي توکي لیږل کېدل افغانستان داخل شوی دی، او د افغانستان لوري هم په ډبرو سکرو، سابو او میوه بار موټرونه پاکستان ته داخل شوی. د تورخم پوله د تیر یک شنبه په ورځ د طالبانو د خوانه ظاهرا پاکستان ته د تلونکو افغان ناروغانو سره د مل کسانو لپاره د اسلام آباد له خوانه د اسنادو د نوو مقرراتو د وضع کېدو سره د مخالفت لامل تړل شوی و.
ل کسان مخه یو د مشکل درته کا جماعت کې وبمسه جماعت مسجد نه دغه کې او ورته خپل ویني ډوډۍ مشکل ده، د مسجد مشکل ستا، د نور مشکل استا، د اړ مشکل بيخي زیات دي. یو وخت لاینه سلګارې خوردای نه سي بس دا مشکل بيخي زیات دي. دوه شپې ساي پیو جايب جاي کوي کنه خامخا تنګي ګيم او بل کشتونه گاډي دي، تکلیفونه زیات دي، او څوک مقام نه خوري، مشرم نه څه چاته وزاړو نه دي. خوته ولکه مشر سره ولکه یو خوته سم مشر سره
ا دوه طرف حکومتونو باندې مغاګ دادې شي ادی به په دې خپل سیاست کې تغیر راولي، مثبت سیاست به وکړي، چې تقبل سیاست نه به کا ډډه وکړي. دا د ولسمون لپاره پټوان ده. دا وړې وړې خبرې د جزئي مسایلو دغه جزئي مسایلو په وجه باندې د مغاټ مشکلات د خلکو لپاره به جوړ نکړي. نو خلکو اصلي مشکلات خلکو ته عام ولست دي، تجارت ته زیات ستونزې دي، مریضانو لپاره غټ ستونزې دي. پاتې شو حکومتي چارواکي خو په چوکۍ باندې ناست دی، پر حکومت مشکل نشته.
او د افغانستان په غربي گاون کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو یو جګپوري قومندان وی د ایران پوز د سکروز توغندې جوړ کړی دی چې یو زرو شپږ سوه پنځوس کیلومتره واټن وشتل شي. د سپای پاسداران د وایي ځواکونو مشر امیر علی اجزاده د ایران دولتي تلویزیون سره په مرکه کې یو ځل بیا هغه ګواښ تکرار کړی دی چې ایران غواړي د متحده ایالاتو څخه د خپل یو جګپوري نظامي افسر د وژلو غټ واخلي. وروسته ترغی چې په 2000 میلادي کال کې د بغداد هوایي ډګر سره نږدې د امریکا په هوایي برید کې د ایران د قدس واکونو مشر قاسم سلیمانی ووژل شو، ایران یې په خبرګون کې په عراق کې نظامی اډې په توغندۍ وویشتې چې امریکایي ځواکونه هم پکې دی رو. ایران په داسې حال کې د کروز توغندۍ جوړولو خبر ورکړی دی چې لویدیځي وادونه اندېښنه لري. روسیه او د اوکراین په جګړه کې په ایران کې د جوړ شوو بي پیلوټا یا ډرون الوتکو څخه کار اخیستل کیږي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتس نن نوی دیلی ته سفر کړی دی او د چارواکو په وینا هغه به د هند صدر اعظم سره په اوکرين کې د روسیې په جګړې او د دوه اړخیزه اقتصادي همکاریو په پراخیدلو وغږیږي. د جرمني صدر اعظم تمه خوده لیده چې هند به د اروپا او امریکا په څیر په اوکرين د روسیې د یرغل په وړاندې قوي دریځونه سي. خو د هند صدر اعظم نریندر مودي په اوکرين د یرغل لامل په روسیې د ښکارا انتقادونو ډډه کړې ده، ځکه مسکو هند ته د وسلو لوی صادرونکي دی او ترڅنګ روسیا هند ته تیل صادري او نور اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د تیر کال مې میاشت کې جرمني او هند د باثباته پراختیا څو دوه اړخیزه تړونونه وکړل چې لمخې هند ته تر 2030 میلادي کال پورې 10.5 میلیارډ ډالر ورکول کېږي څو د پاک انرژي کارول زیات کړي. او د جمهور رئیس بایدن حکومت د اوکرين سره خپل پیوستون تازه کو او د جمعې په ورځ یې پر روسي د یو لړ نورو بندیزونو خبره یاد کړه. جمهور رئیس بایدن پرون د ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې په مسکو د تازه بندیزونو لګول ملاتړ کوي او په اوکرين د روسي د ارغل کال پوره کېدو سره او په وسلو د کیف د بیا مجهز کېدو لپاره د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلو ورکول نوې مرسته ورلېږي. جمهور رئیس بایدن په دې مرکه کې ویل هغه لا دا نه دی تایید کړی چې اوکرين ته د اف 14 ډول جنگي جټ الوتکې ولېږي. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د جنگي جټ الوتکو لپاره ډېر ټینګار کړی و، خو بایدن وایي هغه یعنی زلنسکي اوس د اف 14 الوتکو ته اړتیا نه لري. د امریکا د جمهور رئیس میرمن جل بایدن افریقا ته د خپل سفر په وخت کې د ډیموکراسي او د میرمنو د ځواکمنتیا غوښتنه کړې ده. میرمن بایدن په نیبیبیا کې د یو څه وخت تیرولو وروسته د جمعې پر ورځ یعنی پرون د کینیا پلازمینې نایروبي ته ورسېده، خو مبصرین وایي چې میرمن بایدن نرم دریز لري او افریقایي هیوادونه هغه ډول چې امریکا یې غواړي باید بدل نشي.
لومړی میرمن جل بایدن نمیبیا ته خپل سفر پای ته ورسو. هغه په دې ټینګار وکړ چې دغه هیواد ځوانان اصل ځواک دی او دا چې په دغه هیواد کې د ځوانانو د بیکاری کچا 30% ده د اندېښنې وړ ده.
هر نسل په خپل وخت کې نړۍ ته یو څه په میراث پرېخې دي. مونږ اکثره ځوانانو ته وایو چې تاسو راتلونکي یاستئ او دا رښتیا ده، خو ځینې وختونه دا پیغام داسې معنی ورکولای شي چې انتظار وکړئ تر هغه چې تاسو یو داسې ځای ته ورسیږئ چې هوښیار یا ځواکمن شئ. خو دلته داسې ستونزې موجودې دي چې تاسو یې دا اوس حل کولای شئ. نړۍ ته د خپلې خوانه ډالۍ ورکړئ.
د لومړی میرمنې لپاره چې د چهارشنبې په ورځ نیمه بیا ته ورسېده دغه یو ډېر بوخ سفر و. هغې خپل ټول وخت د ښځو په پیاوړتیا، ماشومانو او د تعلیم په مسلې تیر کړ. میرمن بایدن د هیواد د دیموکراسۍ ستاینه هم وکړه. په دغه هیواد کې د 1990 کال راهیسې یو سیاسي ګوند واکمن دی.
زه ویاړم چې دلته ولاړه یم، د یوې پیاوړې دیموکراسۍ سره ولاړه یم، او لکه څنګه چې د نامیبیا لومړۍ میرمن مونیکا ګیوګونز پرون ویل چې یو ځوانه دموکراسي په واده کې د نتیجه ورکوي، لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سرمشریزه کې ویل، افریقایي غږونه، افریقایي رهبری او د افریقا نوښت ټول د نړۍ تر ټولو سختو ننګونو ته د رسیدو لپاره ډیر مهم دي.
خو د لویدیز دموکراتیکو ارزښتونو په وړاندې دا نرم چلند ممکن حکومتونه دي ته ونه هڅوي چې د خطر سره خپلې جوړې اړیکې کمې کړي. د نیمیبیا په هنتون استاد ندومبا کامون یو ویل د تیرو افریقایي هیوادونو په شان نیمیبیا چې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا ملاتړ کېدو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، او د جګړې هغه یادګاري سلې چې بایډن ورته ورغلی و د شمالي کوریا یو شرکت جوړ کړی دی.
دوی نه غواړي چې دوی واړ هم رسمي ملاتړ وکړي. په تحلیلي منظر زه دا ژور فکر لرم چې دوی د روسیې دریځ ته زیات نږدې دي.
بیا هم د اوهایو په پوهنتون کې د ښځو او جنډر کارپو کیترین جلسن وای د جل بایدن نرم دریز د امریکا او افریقایي هیوادونو اړیکو په سمولو کې رول لوبولی شي.
زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې ولسمشر بایدن ته نږدې ځینې جګپوړي غړي همدا اوس افریقا ته سفر وکړي، ځکه چې موږ د افریقایي هیوادونو سره ملګرتیا او اړیکو ښه کولو ته اړتیا لرو. دا داسې وخت دی چې چینایان د دې اړیکو کولو ته سترګې په لار دي. نو دا یو ښه نظر دی که موږ د افریقایي هیوادونو سره ښې کاري اړیکې وساتو، نو په کار ده چې ورسره ملګرتیا وکړو.
جل بایدن به په کینیا کې دوه نورې ورځې تیرې کړي. هغه به د ښځو، ماشومانو په ستونزو او په ځینو افریقایي هیوادونو کې د لوږې په موضوعګانو تمرکز وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
زیمبابوی په پام کې لري چې د پایتخت په توګه د $2 میلیارډ په ارزښت یو نوی اصلي ښار جوړ کړي. وګورئ تر راپور ته
د زیمبابوی حکومت وایي چې د هراري نه دیش ته خلری د مونټمبډون ښار به په یو سایبری ښار باندې بدل کړي او د هراري نه به پلازمینه د ځای ته انتقال شي. دا په داس حال کې چې په دې ځای کې د ځینو ودانیو د بیا رغونې او جوړونې کار به د دې کال تر پای پورې پای ته ورسیږي.
فارادا چې موږ په دې ځای کې یو سایبری ښار جوړو، ځکه چې ورته اړتیا موجوده ده. د زیمبابوی ډیر خلک شته چې وسی لري. موږ له دغه ټولو خلکو نه غوښتنه کوو چې که په وطن کې دي او یا هم په مهاجرت کې راډشي، خپل هیواد ته جګپوړي ودانۍ د خپل هیواد کې وګوري نه په بهر کې.
ډیر لاره مخه د نوي ښار په شاوخوا سیمو کې د ودانۍ آبادول پیل کړی دي. دوی هیله مند دي چې په اماراتو کې مشت ملک په نامه د رغونې نړیوال شرکت د $10 میلیارډ په
پانګونې څخه برخمن شي.
دا عقلانه نه ده چې په نوي ښار باندې د پانګه چونه وشي او د هیواد سړکونه دې لا هم خراب وي. تاسو په هیواد کې سړکونه ګورئ چې په څه حال دي او د موټرو د خرابېدو او ټکرونو سبب کیږي.
خو بیا هم خلک له ولسمشر څخه غواړي چې لومړی دې دغه هیواد د اقتصاد، برېښنا، اوبو او نور اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي، کوم چې په ډېر بد وضعیت کې دي. د لندن په پوهنتون کې د ختیځ او افریقا د مطالعاتو د څانګې د نړیوال سیاست پروفیسور ستيفن جان هم په مونډ هامبدن کې د سایبری ښار د جوړولو سره مخالف دی.
دا ځای د زیمبابوې د بډای خلکو لپاره دی ترڅو بې وزله خلک یې مخې ته ورنشي. دوی غواړي په یوې بلې نړۍ کې جلا ژوند وکړي. زما په اند دا د زیمبابوې ټولنه سره ویشي، یو طبقاتي حالت رامنځته کوي چې د زیمبابوې د راتلونکي په ګټه نه دی.
دا مشوره ممکن ده د پروژې په اړه د حکومت په تصمیم باندې هیڅ تاثیر ونه کړي، ځکه چې حکومت وايي دا پروژه د هیواد د اقتصاد سره مرسته کوي او په پایتخت کې د ترافیکي غنې غنې مخه نیسي. پر سر پر دې په سایبری ښار کې د یو سلو څلوېښت میلیونو ډالرو پر ارزښت د پارلمان نوې شپږ پولیس ودانۍ د چین په مالي مرسته جوړې شوې دي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
پاموکې په افغانستان کې د صحت موضوع ته د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو او عامه روغتیا وزارتونو خبر ورکړي چې په کابل کې د متادینو د ورستۍ راټولونې په ګډون د افغانستان په کچه 2000 متادین راټول کړل شوی دي او د درملنې مرکزونو ته وړل شوی. سیډونکو وی دا چې د طالبانو د راتک سره د بیکاری کچه لوړه شوې ده، نو د متادینو احتیاط ته د بیرجو په اساس باندې کېدل شي واځي د دوی راغونډول کفایتونه کی. محمد ابراهیم مومن یې راپور لري.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت د پولیسوخته سیمه له متادینو پاره کړه، وسته متادینو راغونډول د خپل حکومت لوی لاسترولنه بولی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تر اوسه د افغانستان په کچه 2000 متادین له خارونو راغون کړي دي.
همدارنګ په چیرې ومیاس کې شپاله زره 1500 نفره د ټول هیواد په کچه ټول سوي دي. سیواز په کابل کې شپږ زره تنه کیږي چې دا پولیس وخته سوسی پولی خوشبختی ورته ګمان کوم همداسې به نوم به پولی خوشبختی سوي په لدوغه یوازې د دوغه په شمول باندې په کابل کې شپږ زره تنه معتادین راټول سوي دي او صحي مرکزونو ته نقل سوي دي.
په همدې حال کې بیا د عامه روغتیا وزارت وایي چې د معتادینو د درملنې شپېته مرکزونه یې فعال ساتلي او شاوخوا د اتوی زره متادینو درمل نه کړی دا.
د عامه روغتیا وزارت لوري د هواد په ټول ولایاتو کې د متادینو د درملنې لپاره د 2500 روغتي پرسنل پښتون کې شپېته روغتي مراکز او روغتونونه فعال ساتل شوی دي. چې په تیر یو کال کې په بار بار د متادینو د راټولولو کمپاینونو په تر سره کولو سره د اتوی زره په شاوخوا کې متادینو درملنه تر سره کړی او له هم زموږ په روغتي مراکزو کې زرګونه معتادین تر تداوی لاندې دي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي له کوم ځای چې سمو د وړاندې معتادین راټول شوي وو هغه سیمې بیرته له معتادینو ډکې شوي. دوی وایي بیکاري زیاته ده او معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ اړوي.
هغه معتادین چې کوم تداوی شوی ده چې بیرته دوباره دوی مواد مخدر ته لاړ نه سي، دا څنګه بهتره وي چې هغوی ته د یو کار زمینه به مساعده شي چې بیرته د خپل کار ته نه شي. اکثرت نه چې پوښتنه کوي هغه دغه یو لامل د بیکاری ده، ځکه زموږ ډېر ځوانان مونږ وینو چې بیکاره دي.
ځینې ساونه مثال معتادین راټول شوي دي، د ځینو ځاونه پاتې دي، د کوم ساعت چې ده د اتمې نهایي مربوط چې ده ابل اور چې کوم متادین ټول شول فعلاً اوس بیرته په مغه ځای بیرته بیا ډک شوی دی.
د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه متادین شته او د چیلونکو په وینا تر هغه چې د مخدراتو مازله په ټوله کې حل شوی نه وي د احتیاط ستونزه به ورسره وي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاک.
او د هنر په ډګر کې د طالبانو په حاکمیت کې په کابل کې یو ځانګړی سینما چې فعال ده د اریانا سینما ده. طالبان وی سینماګان نه رنګي بلکې د خپل اصول مطابق فلمونه پکې خپروي. یو شمیر هنرمندان او سینمایي کارکونکو هم لیوالتیا خودلې ده وی چمتو دي چې د طالبانو د تګلارو سره سم خپل فعالیتونه به پیل کړي.
څه هم د طالبانو د بیا واکمنېدو سره ډېر سینماګران له هواد وتلی، خو افغانستان کې یو شمېر سینماګرانو هیله خوده چې د طالبانو له تګلارې سره سم به د دوی فعالیتونه بیا ځلی پیل شي. دا سینماګران مالی ملاتړ د فلمونو د تولید مهمه برخه ګڼي.
در اوایل وقت کمی تحولات رخ داد، مردم بسیار سراسیمه بودند، به خصوص هنرپیشه ها و سینماگرها، ولی بعد از یک مدت بسیار کوتاهی ما یک جشنواره بسیار خوب داشتیم، جشنواره دید نو که در او تقریبا 40 فیلم مستند و داستانی بود، استقبال بسیار خوب شد در سطح افغانستان و در سطح جهان. هنرپیشه ها حتی از سبقی اوناس هم در او اشتراک کرده بودند، جایزه ها گرفتند و بعد از او هم روند فیلمسازی و سینما داره در حال رشد است. البته با یک سلسله به اصطلاح اصلاحکاری که در عرصه پالیسی ها و بعض مسائل است، دیگه خوب است، رو به رشد است، ما خوشبین هستیم.
آریانا یوازنی هغه سینما ده چې د محل په کابل کې فعال ده. د کابل خاروالۍ د فرهنګي چارو رئیس ویلي چې طالبان سینما نه ړنګوي، بلکې لا به د اسلامي او افغاني فرهنګ پرانا کې وعده ورکړي.
پالیسی امارات در قبال سینما هی نیست که از بین ببره، بلکه جایی که انتشارات یا موارد منفی بود بوده کوشش داره که به مثبت تبدیل شود و واقعا نمایندگی از یک فرهنگ اسلامی و افغانی داشته باشد.
سینما کې د خزینه لوبغاړو شتون اړین دی، خو ولی ګل جواد وایي د سینما لپاره ځانګړي کمیټه جوړه شوې او د خزینه او د فعالیت لپاره به پریکړه کوي.
پالیسی امارات مشخص است د موارد، ما مطابق پالیسی و فیصله های جدیدی که از طرف رهبری امارات اسلامی تصمیم گرفته میشه مطابق از ما پیش میریم. اگر در آینده ها اجازه بود کدام موانع شرعی وجود نداشت مشکل نداریم، اگر موانع شرعی وجود داشت کمیته به خاطر از مو ایجاد شده که جلوگیری بکنند.
افغانستان کې د سینماګرانو اتحادیه چې له 13-15 کالو راهیسې فعالیت کوي وایي په تیر کې افغاني فلمونو ته ارزښت نه ورکول کېده. د دغې اتحادیې مرستیال رحمت الله خوستی تم خودل چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پالیسۍ سره به خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
افغانی سینما د افغانی فرهنګ نمائندگی باید وکړي، د دې سنتي ټولنې نمائندگی باید وکړي.
د افغان فلم د تخنیکی چارو مسؤل عبدالعظیم کریمی وایي د طالبانو د واکمنیدو راهیسې پر بیلابیلو موضوعګانو نه فلمونه تولید کړي او په ځینو هغو لا هم کار روان دی.
بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان، ریاست افغان فلم توانسته است که بالاتر از 9 برنامه یا 10 برنامه فلم تهیه و تولید نماید که از جمله میتونیم که از فلم زندان بگرام نام برد، فیلم پل کمپانی نام برد، شهرهای سالنگ، دیوارهای استنادی کابل، کارکردهای ریاست افغان فیلم، ساتونکهی که همین لحظه فعلا سر رکلام از کار میکنیم و ایستا ایستا و خیر دمیان قریب برازو یک افتتاحیه خواهد گرفتیم انشالله. فیلم نوی سنبله است و یک روز کاری قمندان امنیه. اینی کارهایی بوده که افغان فیلم در طول همی دوری امارات اسلامی افغانستان کارکرهای خوش همی فلم ها می باشد که تهیه و تولید نموده است، ولی فعلا ما کدام بودجه عادی و بودجه انکشافی چیزی نداریم برای تهیه و تولید فلم ها، چون وضعیت اقتصادی در همه جا خراب است. به اول از ریاست افغان فلم ها فعلا راکت ساکت نمانده، ولی یک سلسله کارهای خود کارمندای تکنیکی و فنی و مسلکیش کارهای خود پیش برده رایستن.
یو شمیر سینماګران وایي افغانستان کې لسیزو راهیسې سینما فعال و خو هر حکومت ځان ته تګلارې لرله. د طالبانو د واکمنۍ په لمړۍ دوره کې پر ټلویزیون، موسیقي او فلمونو بندیز لګیدل، خو اوس طالبان وایي د اسلامي او افغاني فرهنګ مطابق خپرونه او فلمونه تولیدوي. احمد شکیب د امریکا غږ، واشنگتن.
د
نن خبرونه
پام دې سره
پاتې رسیدي،
هله ده چې د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پاڼو باندې ورستي خبرونه او راپورونه وګورئ او ولولئ. د ری خبرونه هم دا شی به پیلېږي. زمونږ همکار نجیب خلیل سټوډیو ته راغلی ده. نجیب جان، ستړي مشي، تاسو لیدونکو ته څه لارې نه؟
سلامت باشین همکار محترم، سلام به شما و بیننده‌های محترم. البته ما هم تازه ترین خبرها و گزارش ها را از سراسر جهان در برنامه ای ساعت گنجانیدیم. امیدوار هستیم که بیننده‌های محترم تا پایان برنامه با ما باشند.